د سهار لس بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم. شمشاد زدران په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي. السلام علیکم. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. په دې خبرونه کې وړاندې بلخ ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له ناجی صافی څخه.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. تمه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن مزار شریف ته ولاړ شي. په پام کې ده چې د ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو دفاع وزیران د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس استعزا کړی او د اسلام آباد د تروریزم ضد محکمې درې پاکستانی بلاک لیکون کې دین ته په سپکاوي تورن کړی دی. بشپړ خبرونه. تمه ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن مزار شریف ته ولاړ شي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې ښاغلی غنی به تر راتلونکو څو ساعتونو پورې له یو دولتي پلاوي سره له کابل نه بلخ ته ورسیږي. نوموړي ویلي چې ښاغلی غنی به د دغه سفر په ترڅ کې د بلخ د ولایت مقام د نوې ودانۍ د پرانیستلو ترڅنګ د مبارکي روزې لوی جماعت ګټې اخیستنې ته وسپاري او د ښوونځي د زنګ په وهل سره به په بلخ کې نوی تعلیمي کال پیل کړي. په پام کې ده چې ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو او دفاع وزیران د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس استعزا کړی. د ولسی جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
ولسی جرګې په تیرونه یې فیصله وکړه چې امنیتي ارګانونو درې مسؤلون وزیر دفاع، وزیر داخله او د ریاست عمومي امنیت ملي رئیس د استعزا شي. دغه بزرګواران تلار ته انشاءالله راځي او هغه سوالونه چې د وکیل صاحبانو د 15 کسانو چې دوی د استعزا کوونکي په جمع کې دي دوی خپل سوالونه مطرح کوي.
دغه درې لوړ رتبه امنیتي مقامات په افغانستان کې د ورستیو ناامنیو او د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون د ورستۍ حمله په تړاو استعزا کوي. شاوخوا شل ورځې مخکې په کابل کې پر دغه پوځي روغتون حمله وشوه چې شاوخوا 50 کسان وژل شول او په لسګونو نور ټپیان شول. د پوهنې وزارت وایي نن شنبه د افغانستان 14 ولایتونو ته د درسي کتابونو د لیږد بهیر پیلوي. د دغه وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه ولایتونو ته کتابونه د دفاع وزارت په همکارۍ رسوي.
د شنبه پورز به ان شاء الله د افغانستان پاتې 14 ولایتونو ته هم د کتابونو در رسولو چاره پیل سي او په یو اونۍ کې به پای ته ورسیږي.
خغلی حقمل ویل دغه 14 ولایتونه لري پراته او ناامن دي. د لوګر امنی قومندان وای په سرخ ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله پرون جمعه و دولت ضد وسلوال وژل شوي. لوی پاسوال اسمت الله علیزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې ځینې وسلې او مهمات هم د افغان قواو لاسته ورغلي دي.
دوه نفر مړه دي، یو من پیکاو یو من کلاشنکوف. زموږ د امنیتي ځواکو لاسته ورغلی او یوه فراشه موټر یې له منځه تللی او اخري پیښه یو بل انتن افاده د دوی هوایی بریت کې مړه شوي دي.
د لوګر چارواکي وایي په سرخ ولسوالۍ کې د سپر په نامه د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې درې اونۍ پوره شوي، شاوخوا 22 دولت ضد وسلوال وژل شوي، لس تنه ټپیان او 4 تنه یې نیول شوي دي. د اسلام آباد د تروریزم ضد محکمې درې پاکستانی بلاک لیکون کې دین ته په سپکاوي تورن کړی دی. دا هغه تورن دی چې د پاکستان د قانون لمخې مجرم اعدامیږي. پولیسو او محکمې چارواکو ویل چې یو بلاک لیکون کې د اسلام آباد دی او دوه تنه هم د کراچۍ دی. د چارواکو په وینا دا کسان د تېرې اونۍ په لومړیو کې ونیول شول. یو چارواکي ویل دا تورن کسان په بند کې ساتل شوي دي او د دوی د انټرنیټي حل ځلو پلټنه شوې ده. تر دې مخکې 15 تنه نور په ورته تور نیول شوي و چې له پاکستان وتل. هغوی ویلي و چې دوی د دې لپاره تورن شوي دي چې پر پوځي او استخباراتي ادارو یې نیوکې کولې. د امریکا په استازي جرګې کې جمهور پالو د اوباما د روغتي بیمې د قانون د لغوه کېدو لپاره وړاندې شوې لایحه ته رای اچولو لاس واخیست. تر دې یو ورځ مخکې ولسمشر ډونالد ترامپ په استازي جرګې کې د جمهور پال حاکم ګوند له استازي غوښتي و چې رای ورکول وزندوي. د استازي جرګې رئیس پاول راین ویل له ولسمشر سره خبرې وکړي او هغه ورسره منلی چې دغه لایحه ته رای اچونه لغوه شي.
I spoke to the president just a little while ago.
شی به مخکې لولسمشر سره خبري وکړې ورته و میوایل زما په نظر تر ټولو غوړه ده چې دی لا هی ترایا چول وزندول شي هغه هم د دې پریکړې سره موافق.
ولسمشر ترامپ د پنځشنبې په ورځ له استازي جرګې غوښتي و چې دغه لایحه ته رای ورکړي. د روغتي خدماتو د لایحه لپاره د رای چونې تر لغوه کېدو یو ساعت مخکې سی ان ان ټلویزیون د راین په وینا خبر ورکړی و چې ټول جمهور پال وکیلان د ترامپ د بیمې د لایحه ملاتړ نه کوي. د استازي جرګې جمهور پال غړي وایي سرګند نه ده چې دغه جرګه به بیا کله په دې اړه غونډه کوي. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به روانه اونۍ په بروکسل کې د ناټو مقر ته لاړ شي. د هغه مخکینی اعلان چې ویلي وو د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په یو کلیدي غونډه کې به ګډون نه کوي غوسه پارولې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر پرون جمعه په یو اعلامیه کې ویل چې ټیلرسن به راتلونکي جمعه د ناټو مقر ته لاړ شي. په دې باب نور جزئیات ندي ورکړل شوي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له روسیې، ایران او ترکیې غوښتي دي چې ژر تر ژره په سوریه کې د اوربند لپاره خبرې وکړي تر څو په دغه جګړه ځپلې هیواد کې وضعیت نور پسې خراب نشي. سټیفن دی مستورا پرون په جنیوا کې د خبرو وکړه. د هلته د سوریې د شپه کلنې جګړې د سیاسي حل لارې لپاره د خبرو منځګړي توپ کوي. روسیې، ایران او ترکیې مخکې په سوریه کې پر اوربند موافقه کړې و چې د دسمبر له 1 پیل شو. د غودریو هیوادونو بیا د قزاقستان په مرکز استانه کې سوزله خبري وکړي تر څو د دې اوربان سم سره نه وشي. د دوی ورسته خبري د مارچ په 16 وشوي چې په دې غونډه کې د سوریې اپوزیسیون ډلو برخه ونه خسته او د سوریې حکومت او د هغه ملاتړي روسیې تورن کړ چې له اوربان د سرغړونه کوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان ولسمشر مزار شریف ته روان دی. ویل کیږي چې هلته به یو لوی جماعت پرانیسي خو د سیاسي جوړجاړي خبري هم کیږي. په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي دفاع وزارت د مرستيال ویان څرګندونې لرو.
د مونږ پلان اساسا دا دی چې باید حتی ولسوالیګانې د دشمنانو تر تهدیدات لاندې دی، مونږ باید خلاص شي.
د کابل رسپانو نن په ماسکو کې د افغانستان لپاره د جوړیدونکې غونډې مسله چړلې ده. امریکا وایي په دې غونډه کې برخه نه اخلي. دا موضوع مې د سیاسي چارو له کارپوه پوهان سافي سره شریک کړی.
زه فکر کوم که امریکا په دې غونډه کې اشراک ونه لري په نړیواله سطح دا غونډه نشي کامیابېدلی.
د نورستان په یوې سرحدي ولسوالۍ کې د شری ناروغۍ خبره شوې.
جمله تقریبا تر اوسه نه زیات قومي سرحدي ولسوالۍ کې تلفات شوي دي، مرچي دي.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام هم لرو.
کېدای شي ګارد خاوره دوړه بوینه دي، بوینه کېدای شي د ګل بوی وي یا فاضله مواد حیواناتو چې کولای شي چې د اساسیت سبب شي.
تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن مزار شریف ته ولاړ شي. هلته به د یو لوی جماعت ته پرانیستلو تر څنګ د بلخ له والي عطا محمد نور سره پر هغه سیاسي تفاهم هم خبري وکړي چې د دواړو ترمنځ له یوې مودې راهیسې بحثونه پرې شوي دي. البته د دغو خبرو تایید تر اوسه پورې چارواکو په رسمي ډول نه دی کړی. ولسمشر مزار شریف ته رسیدلی دی که نه دی؟ په بلخ ولایت کې به د ازادي راډیو له خبریال مجیب الرحمن حبیبزی څخه واورو.
ته دا مخ جمهور رئیس بلخ ولایت نه دی راستلای خو کوم خبرې چې موږ ته بلخ ولایت له محلي چارواکو سره درلودې چې دوی ویل چې ولسمشر به په راتلون کې دو یا هم درې ساتونو کې بلخ ولایت ته ورسیږي. دلته سربیره پر دې چې د متنفذینو سره قومي مشال سره کتنه کوي په بلخ ولایت کې به د ولایت ولایت مقام نوی ودانۍ چې تازه جوړه شوې ده، د هم افتتاحي درازه شریفې نوی جومات چې تازه جوړ شوې ده او میلیونه ډالر پیدا کړل دي، د به هم افتتاحي او د دې ترڅنګ په بلخ ولایت کې د معرف تعلیمي کال هم د مکتب زنګ وغږوي او د دې ترڅنګ داسې ګونګسې او خبرونه هم موجود دي چې د بلخ والی به رسما د دې ولایت والی په توګه د بیا ځل لپاره هم معرفي کړي او همدارنګه د دې ترڅنګ به په بل خلاد کې د حزب جمعیت او هر ترمنځ تر سره شو مذاکرات د قانونامه هم لاسلیک خو تر دمه په دې اړه رسمي منابع او نظر نه لیکل کړي.
د ولسمشر د بلخ د سفر په اړه باندې کوم چارواکو تاسو ته معلومات درکړي دي؟ ځکه چې پرون اسدی راډیو داس خبر تر لاسه کړی و چې احتمال لري چې جمهور رئیس مزار شریف ته سفر وکړي، خو عادتا د امنیتي ملحوظاتو لپاره هم دغه سفر ورلمخ نه اعلان شي.
او دقیقا پرون هم مو خبر و درلو د بلخ ولایت له دولتي چارواکو سره د بلخ ته ولي وای انتر چې د هم خبرونه کې په ژوندۍ باندې وویل چې په ګمان دی چې ولسمش په راتلونکو اونۍ کې بلخ سفر ولې عادت هم دا و چې د امنیتي محافظت له امله د مسله په ډاګه نه کا کوم خپل خاغری منیر فرهاد د بلخ ولي وای ان د ډډو ته په خپل سرګردونو کې دا تایید کړ چې ولسمش په راتلونکو ساتلو کې بلخ سفر ولري.
دا تر اوسه پورې معلومه شوې ده چې له جمهور رئیس سره په دې سفر کې نور کوم چارواکي ملګري وي؟
اته زمو په ډاګه نه د خوایل کیږي چې یو دولتي هیات له مرکز څخه بل خلایته راستون او دا ته له دې ترڅنګ چې د مشرانو سره وګوري، قومي مشرانو سره د بل خلایته مدني فعالانو سره وګوري او دا ته هم د حکومتداري د څرنګوالي په اړه د دوی نظر پوښتنه کوي او په دې اړه به ځینې نور تصمیمونه نیسي چې حکومتداري د تاسو ته په مخ بيوي.
دا معلومه ده چې جمهور رئیس په څومره وخت په بلخ کې وي؟ ځکه چې تیر ځل چې سفر کړی و هلته شپه وکړه.
تیر ځل چې بلخ ولایته راغلی و دوی ورځې او شپه یې د تفصیل کړ، خو په روان سفر کې تر دمه دا نه ده دقیقا په ډاګه چې ولسمشر به دلته پاتې شي یا به نور ولایتونه لاړ شي او یا به هم له دې سره مستقیم بیرته کابل ته وګرځي.
مجیب الرحمن حبیب زای، مننه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي سږ کال په ټول هیواد کې د دولت ضد وسله والو په وړاندې تهاجمي عملیات پراخوي. د دغه وزارت د بیان مرستیال ازادي راډیو ته وویل د پخوا په نسبت اوس د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ظرفیتونه لوړ شوي دي. په همدې حال کې د امنیتي مسایلو ځینو څیړونکو وایي سږ لمریز کال به په امنیتي لحاظ سخت او ناامن کال وي. د دوی په وینا په کار ده د موجوده ستونزو او چیلنجونو په وړاندې د مقابلې لپاره جدي حلې ځلې وشي. سالم محمد صالح راپور لري.
د نیو لمریز کال له پایل سره د افغانستان دفاع وزارت د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره د نویو هڅو خبر ورکوي. د دې وزارت چارواکي وایي په پام کې لري سږ کال د تهاجمي عملیاتو په پیلولو سره د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله واړوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش په دې باب ازادي راډیو ته وویل
د مونږ پلان اساسا دا دی چې باید حتی ولسویلګانې سي دښمنانو تر تهدیدات لاندې دی، مونږ باید خلاص یو د اکمالاتو په اساس او د خپل امکانات او ظرفیت په اساس هر ځای کې چې دښمن سر پورته کړي د دوی په مقابل کې ظرفیتونه خپل امکانات وکاروو چې افغانستان ته سولې او خوندي ژوند خلکو ته ارمغان ورکو چې خدای وکړي دیار لسو شپږ نویم کال د دیار لسو پنځه نویم کال لا شي او د خلکو ژوند خوندي وساتي.
د تیر ژمی پر مهال د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې او د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله روانې وي. د مسالې اندیشنې ولاړې کړې و چې امنیتي ګواښونه شایي د سش کال په پسرلی او دوبی کې لا شدید سي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تادامي چی یاماموتو دوی اونې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي و د هغو راپورونو په اړه چې په افغانستان کې شایي د پسرلی پر مهال جګړې شدید سي ژور اندېښنه لري. په همدې حال کې د کورونی چارو وزارت پخوانی لوی امنیتي موین جنرال ایوب سالنګي وایي حکومت باید سږ کال د امنیتي ګواښونو په وړاندې په جدیت هڅه وکړي.
تجارب دارم امسال، اما سال
هغه تجربه چې لرم سخت کال په مخ کې لرو. نو د ملي اوالي حکومت او د امنیتی سکتور رهبری باید جدي پام وکړي. د کورونوي چارو او دفاع وزیران د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس دی تر پخوا فعال وي. دا د افغانانو مسؤلیت هم دی چې په جدي ډول د خپلو امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د نړیوالې ټولنې مسؤلیت هم دا دی چې په دې برخه کې په جدي ډول رسیدګي وسي. دفاع وزارت په داسل کې پر روان مریض کال کې د دولت د مخالفو وسلولو د ځپلو لپاره د تازه اقداماتو خبره کوي چې وسلولو طالبانو د پنځمې پورز اعلان وکړ چې د هلمند سنگین ولسوالیې نیولې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت د وسلولو طالبانو دغه ادعا رد کړه. په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون وروستۍ حمله پر دغه وزارت سخت انتقادونه پارولې دي. چارواکي وایي په دې حمله کې چې شاوخوا شل ورځې مخکې سوې به تقریبا 50 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د اسلامي دولت ډلې داعش ادعا کړې چې پر روغتون هغه خونړۍ حمله دوی کړې ده. د افغانستان د ولسي جرګې اداري هیئت ویلي چې دغه جرګه په پام کې لري د دوشنبه په ورځ د کورونوي چارو او دفاع وزیران د غرض د ملي امنیت عمومي رئیس د دې حملې او په هیواد کې د ناامنیو په تړاو استیضاح کړي.
د کابل نننن یو رسپانو کوم مطالب خبره کړی دی. اجمل تورمان کتنه ورته کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننن یو غنو کې په مسکو کې د افغانستان په اړه په جوړیدونکو غونډه کې د امریکا د نګډون د اوازو او د غشان د افغانستان د مسایلو په تړاو د یادو هیوادونو د اړیکو او پر دغه هیواد د اغیز په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړی دي. وی سخ خپلواکي ورسپانې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې د هیواد راتلونکي خطرناک بللې ویلي چې افغانستان د سیمه ایز همکارۍ پر ځای د سیمې د هیوادونو د نیابتي جګړې په ډګر د بدلېدو په حال کې دی. په سر مقاله کې راغلي چې ښاغلي کرزی په خپل دغه پیغام کې له امریکا هم غوښتي چې واشنگتن د ترهګرۍ خلاف جګړې په تړاو د سیمې له لویو هیوادونو سره د ټکر پر ځای د همکارۍ لار غوره کړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې د پخواني ولسمشر دغه پیغام د حکومتي چارواکو له پیغامونو سره په تضاد کې دی، ځکه د په خبره د حکومتي چارواکو په پیغامونو کې د هیواد راتلونکي روښانه بلل شوی. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا د مسکو په غونډه کې د امریکا د نه ګډون په اړه لیکلي دي. اصلاح په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره په هغه کانفرنس کې د ګډون بلنه رد کړې چې د روسیې په نوښت په مسکو کې جوړیږي. په مطلب کې راغلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي، امریکا ځکه په دغه غونډه کې ګډون نه کوي چې لمخه ورسره مشوره نه ده شوی او دوی نه پوهیږي چې د دې کانفرنس له جوړېدو د روسي هدفونه څه دي. خو په مطلب کې راغلي چې تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویل شوی. سرخط خپلواکي ورسپاړي بیا په خپل یو مطلب کې له طالبانو سره د روسیې د مرستې او همکاریو په اړه لیکلي دي. یو امریکایي چارواکی جنرال کورتیس سکپاروتی د هغه هیواد د سنا د پوځي خدمتونو کمیټې ته په وینا کې ویلي، په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون په نورو سیمو کې د روسیې د پرمخ زیاتېدونکي نفوذ شاهد دی. په مطلب کې راغلی یاد امریکایي چارواکی ویلي، شاید دا لاس وهنې تر دې حده وي چې روسیا هغو طالبانو ته وسلې ورکوي چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د مطلب لیکونکي لیکلي، دا په داسې حال کې ده چې په خاطر دې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم ویلي ول چې روسیا نه یوازې د طالبانو ډیپلوماتیک ملاتړ کوي، بلکې وسلې او مهمات هم ورکوي.
له اجمل تورمانه په مننې تمه ده چې د اپریل په 14مه په ماسکو کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د امریکا استازي ته هم بلنه ورکړل شوې ده، خو امریکا نه غواړي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. په پام کې ده چې د ماسکو په غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د منځنۍ اسیا 15 هیوادونه چین، ایران، پاکستان، هند او افغانستان ګډون وکړي. که امریکا پکې نه وي، افغانستان ته به دا غونډه ګټوره تمامه شي؟ د دې پوښتنې ځواب د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځله استاد ودیر صاحبي څخه واورو.
غربي هیوادونو ټولو فرانسې نه نیولې تر امریکې تر جرمني تر ټولو دعوتونه ورکړل، طالبان یې وغوښتل تر قطر پورې دوبۍ پورې چې خبرې وشي چې افغانستان ته سوله راشي. دوی ماسکو پکې نه دی ګډ کړی او ماسکو هم وقتاً پر وقتاً خبر خبر سرگندی کری دی. مگر پروس کال اقدامی که طالبان و سر و پاکستان سر ناس توا و سفیر کابل که هم ویلی چه منگو سر علی که لرو و روستا بیا افغانستان انتخاب دو که جهان که سنگ افغانستان پر خبر نوی او دوی ویلی که خامن کوچی شو که طالبان دی افغانستان سر نیزیشی او سول تکینی. حال دا چه دوی دی پروگرام نا امریکا نو خبر کرده نوست که امریکا پا دی دعوت که د ماسکو اشتراک ونه کړي دی اپریل په میاشت کې. مانا یې دا ده چې دا ځانګړي یو سنجش د افکارو د افغانستان په باره کې د ماسکو دی او هېڅ کوم نړیوال اهمیت نشي درلودلی او نه طالبان قادې کولی شي چې خبرو ته کینی د افغانستان سره.
د ماسکو دا درېیمه غونډه ده. په اوله غونډه کې خو تقریبا افغانستان هم احتجاج درلود چې ولې د افغانستان استازی نه دی ورغوښتی، او په دوهمه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یوه ټیټ رتبه مسؤول برخه پکې واخیستله. دا ځل چې روسانو دا نیت کړی دی چې چارواکي تقریبا نسبتا د لوړې سطحې وروغواړي، بیا هم که زه دا سوال تکرار کړم که دغسې یوې غونډې ته امریکا ورنشي، آیا بیا بیا هم د افغانستان لپاره کومه ګټه وي؟
زه فکر کوم که امریکا په دې غونډه کې اشتراک ونه لري په نړیواله سطح د غونډه نشي کامیابېدلی چې افغانستان کې سوله راولي.
د ماسکو په غونډه کې که چېرته استازي یو مشترک نظر ته ورسېدل، بیا فکر نه کوي چې په بله ورته غونډه کې ممکن امریکا خپل استازی واستوي او برخه پکې واخلي؟
نو که دوی دغه ټول هیوادونه کین دي اپریل په میاشت کې او په ماسکو کې یو مشترکې فیصلې ته ورسیږي او دا دلی د افغانستان د حکومت مخالفین، مسلح مخالفین او پاکستان او ایران خصوصا دا دواړه همسایګان چې لاس وهي په افغانستان کې ځکه ډېر که دوی موافقې ته هم ورسیږي او د افغانستان مخالفین حاضر شي د پاکستان په شمول چې دی کینی مذاکراتو د لارې نه د سولې د لارې نه موضوع حل کړي وي او اوربندو کړي، نو فکر نه کوم چې امریکا به دې امر مخالف اوسي او دوی صرف نتیجې ته منتظر دي. که نتیجه سمه وه بیا به دوی خپل سپورټ اعلانوي، او که نتیجه دا وه چې صرف ناسته به او خبرې وي او رخصتېدل وو عملي ګام افغانستان کې د سولې د اخیستلو نه وو، بیا به هم دی ورته شک په نظر ګوري.
یعنی د امریکا نه ګډون خو دا معنا نه لري چې په وروستیو کې د امریکا یو پوځي چارواکي ویلي دي چې روسان طالبانو ته وسلې ورکوي، او اوس روسي ویلي دي چې نه طالبانو ته مو وسلې نه دي ورکړي. یعنی دغه څه د اختلاف مسله خو بنوي؟
زه فکر کوم چې د اختلاف مسله هم نه ده او بې تاثیره هم د امریکې پر راداولو کې په دې غونډې کې د ناستې نه ده. که دوی صداقت د ماسکو او د غونډې خو چې ماسکو راټولوي وویني، نو دوی آخري لحظه کې هم خپل سپورټ به د سولې د فیصلې په خاطر باندې چې عملي ګامونه پرې اخیستلی وشي تایید کړي، نه دا چې رد یې کړي. اما دوی خپله پکې اشتراک په دې نه کوي چې ویریږي چې دا به موافقې ته ونه رسیږي او د امریکا پخه به هم پکې شامل وي.
پوهاند صاحب مننه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې شری ناروغي له عمله په تیرو دوه میاشتو کې پولیسکونو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. اوس هم ګڼ کوچنیان په دې ناروغي اخته دي. د برګمټل اوسیدونکو هم وایي له کامدیش نه د دوی سیمې ته دغه مرض ورغلی دی. د شری مخه په ساده واکسین نیول کېدای شي. روحلا انوری لسمی راپور لري.
د نورستان کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوه میاشتې کېږي چې په سیمه کې د شری ناروغي پیدا شوې او د درملو د نشتون په وجه په لسګونو ماشومان مړه شوي دي. حاجی هدایت الله ازادي راډیو ته وویل سیمه د ډیورن کرخې سره نږدې پرته ده، نه پکې روغتیا اسانتیا وشته او نه هم د ژوند نور سهولتونه، او همدا لامل دی چې دوی ګڼو ستونزو سره مخ دي.
دا صاحب چې دا تقریبا اوس دوه میاشتې کېږي ولسوالۍ کامدیش ولسوالۍ برمټل یو کلی یو سل څلوېښت هلکان مړشوي دي. پاپلو نوم دي ډېر هر ځای کې سلو دېرشو جمله تقریبا څلور سوه نه زیات کامدیش ولسوالۍ کې تلفات شوي دي مړشوي دي. نور اوس نور برمټل ته رسېدلی دغه مرض صاحب.
د کامدیش ولسوالی یو بل اوسیدونکو امان الله امان وای په هر کلی کې د شری ناروغي په وجه یو شمیر ماشومان مړ شوی او نور د مرګ غواخ سره مخ دي.
زمونږ د کامدیش ولسوالی یو کلی د 50 ماشومان پکې مړ دي او کوټیا چې د زمونږ خپل کلی د 15 ماشومان پکې مړ دي. چې ګل کې سو کلی تقریبا 30 کسان پکې مړ دي. نردیش کم ضرور کسان مړ دي او دغه سی مختلفو کلو کې ډیر خرات کړي د بیماری تقریبا 2.5 میاشتو وخت مونږ وو.
هغه وای یو تعداد خلک شته چې اوس هم د واکسینو مخالفت کوي او په سماتوګه د واکسینو د پروګرامونو نام لیکول دي چې د سرخکانو په څیر ناروغي اوس هم د ماشومانو ژوند ګواخي.
واکسین د پر زمینه مسایدې ګلته او د وقایع کار نه کیږي.
امان وای په نورستان کې د واکسینو په اهمیت او لساري ناروغي د ځانونو او کورنۍ ساتلو په اړه خلکو ته عامه پوهاونه هم نه ده شوی.
بلکې خلکو آگاهي ساتل چې مرغه ډیره ټیټه ده. نو په دې سمو کې د پولیو ضد واکسین هم باج وخت کې ورته اجازه ورکول کیږي. باج وخت کې مخالفتونه کیږي د نشان لخوا. نو دغه واکسیناتوران چې دي دغه مخنیوي کیږي.
موږ ډیره هڅه وکړه چې د نورستان د عام روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل ستانکزی سره د یاد ستونزې په اړه خبرې وکړو خو ټلیفون نه بندو. په سیمه کې هم ډاکټرانو د نوم نه خودلو او د اواز نه ثبتولو په شرط وویل چې په کامدیش کې له تیرو څه باندې 3 میاشتو څخه د شری ناروغي موجوده ده. په زیات شمیر کې ماشومان ترې هم مړ شوي خو دوی د ریاست او وزارت له اجازه پرته چا ته معلومات نشي ورکولی. سرخکان یا شری ساري ناروغي ده چې ډیری وختونه پرې ماشومان اخته کیږي چې په یادې ناروغۍ اخته کسان د سینه بغل تر څنګ سخته تبه لري چې د روغتي اسانتیاو د نشتوالي له امله زیات ماشومان د مرګ ګواښ سره هم مخ کیږي. خو له ټولو عجیبه خبره دا ده چې د یو مرض له امله هر ورځ ماشومان مړ کیږي خو د ولایت او نور اړوند مسولینی نه درملنه کولی شي او نه هم رسنۍ سره دغه ستونزه شریکولی شي.
د روغتیا په برخه کې په روانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. البته پیغه پروګرام کې د شری د ناروغي په اړه باندې متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات نه درکوي خو د حساسیتونو په باره کې چې نن سبا حساسیتونه زیات دي او د هوا له بدلیدو سره انسانانو ته حساسیت پیدا کیږي په دې اړه به متخصص ډاکټر تاسو ته بشپړ معلومات درکړي. خوست یو امنیتي مسله راخلو. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې پولیسو په دې ولایت کې سلګونه بوتل الکولي مشروبات یو اندازه چرس او څلور تنه ماین شخون کې نیولې دي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د جمعې په ورځ خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادۍ راډیو ته ویل یادتو کې چې په ترکیب کې 300 بوتله الکولي مشروبات او یوه اندازه چرس دي. د پولیسو لخوا په وروستیو ورځو کې په مرکز او څلور تنه ماین خښون کې بیا په یوه ورسواری کې د ماین خښونې پر مهال لاس په لاس نیول شوي دي.
بیا هم زمونږ پولیسو د موثقو اطلاعاتو په بنا سره په دوه ساحو کې چې یو ساحه کې 400 په دویم ځای کې په یو کور کې چې دغه مشروبات د غذای نه خرڅول کېدل پولیس لاړل په هغې باندې عملیات وکړل. همداشان ته مونږ څلور نفره هغه څوک چې ماینونه ځای په ځای کول بل فل د ماینونو سره نیول دي.
د نشه یي توکو پر ضد د ځایي ادارې سرپرست نجی الرحمن همدردوایی په خوست کې د نشه یي توکو کښت او تولید نشته خو قاچاق شته چې امنیتي ادارې په دې برخه کې خپل کوښښ کوي.
په خوست کې خدره موادو دوی برخې په مطلق ډول صفر دي چې یو یې تولید دی او بل یې کښت دی. په کچاکو برخه کې هم زموږ پولیس خپلې هلې ځلې کې مونږ د ولسونو د علما کرام او د ځوانانو د ټولو نه مو غوښتنه هم دا ده چې زموږ د امنیتي ارګانونو تر څنګ ودرېږي او په دې مبارزه کې فعاله برخه وه.
که څه هم د خوست امنیتي چارواکي او اړوند مسؤلین په یاد ولایت کې د یوه اندازه الکولي مشروباتو او نورو نشه یي توکو د نیولو خبره کوي خو بیا بل لوري ته کتونکي وایي تر هغه چې مسؤولې ادارې د نشه یي توکو د خرڅلاو او استعمال مخنیوي ته جدي توجه ونکړي نو ممکن په نږدې وخت کې له شته هلو ځلو څخه د تمې سره سمې پایلې ترلاسه نه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر پر استولې سمس کلی کې د کتابونو پلی شول کې باید د معارف رئیس موجود وي ځکه چې د پوینا نور له کتابونو هم غلا کوي. بشیر هلمن له کابل لیکي لوی موټرو د کارتې نو او په ګرامو یو سړک خراب کړای دی. کله چې باران وشي ډنډ وبو پکې دریشي. شاروالي باید توجه ورته وکړي. حامد ستانکزی د لوګر د شامزار نه پراستول سمس کلی کی ترڅو چې افغانان اسلام آباد ته کار کوي اسد آباد او جلال آباد به جوړ نشي. قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي روان کال باید د جګړې پر ځای سولې ته پاملرنه زیات شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي روسیا دا 15 کال کیږي چې له طالبانو سره په پوځي او مالی برخو کې مرستې کوي. میرام شاله ګیلان لیکي چې شایسته هوا ده ګلان په غوړې دوري. او عبدالرحمن له روزګانه پراستولې سمس کلی کلی دي زه نه پوهیږم چې طالبان به کله سولې ته غاړه کیږي، خو باید سوله وکړي چې افغانان آرام شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کندوز کې د شاتو تولیدات زیات شوي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې مو دا مسله راخیستې ده چې د بلاروس د بشري حقونو یو ډله وایي په دغه هیواد کې شاوخوا 130 فعالان نیول شوي دي او نن په پام کې ده چې هلته مظاهرې هم وشي. خو لس بجې او 30 دقیقې دي. لنډ خبرونه له ناجیې صاحبۍ څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي پلاوی په مشرۍ مزار شریف ښار ته رسیدلی او تمه ده چې ښاغلی غنی د دغه سفر په ترڅ کې د بلخ د ولایت مقام د نوې ودانۍ د پرانستلو ترڅنګ د مبارکي روزي لوی جماعت ګټې اخیستنې ته وسپاري او د ښوونځي د زنګ په وهل سره به په بلخ کې نوی تعلیمي کال پیل شي. په پام کې ده چې ولسی جرګه د دوشنبه په ورځ د کورنۍ او چارو او دفاع وزیران د غراز د ملي امنیت عمومي رئیس استیزا کړی. د اسلام آباد د تروریزم ضد محکمې درې پاکستانی بلاک لیکونکي دین ته په سپکاوي تورن کړي. دا هغه تور دی چې د پاکستان د قانون له مخې مجرم اعدامیږي. د امریکا په استازي جرګې کې جمهوری پالو د اوباما د روغتي بیمې د قانون د لغوه کېدو لپاره وړاندې شوې لایحې ته رایې چولو لاس واخیست. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به روانه اونۍ په بروکسل کې د ناټو مقر ته لاړ شي. او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي له روسیې، ایران او ترکیې غوښتي دي چې ژر تر ژره په سوریه کې د اوربان لپاره خبرې وکړي تر څو په دغه جګړه ځپلي هیواد کې وضعیت نور پسې خراب نه شي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اورید. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د دې موسم د حساسیتونو په اړه باندې تاسو ته معلومات ترکو. خو اوس به کندوز ته مخه کړو. په کندوز کې د شاتو تولیدات مخ په زیاتې دودي. د دې ولایت د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د شاتو د مچیو ساتنې خورا پرمختګ کړی دی او د دې ولایت شات ان بهر ته هم صادري شي. اجمل آریان له کندوز راپور لري.
په کندز کې د شاتو تولیداتو وده موندلې او د شاتو مچیو فارمونه هم په دې ولایت کې د زیاتېدو په حال کې دي. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست د شاتو مچیو مسؤل فدا محمد وایي چې د کورنیو شاتو د تولیداتو په زیاتېدو سره د مچۍ ساتنې په فارمونو کې یو زیات شمېر روزګار خلکو ته د کار زمینه هم برابره شوې. د نوموړي په وینا چې په کندز کې په دې څو کلونو کې د شاتو مچیو ساتنې پرمختګ کړی ځکه د دې ولایت آب و هوا د مچیو ساتنې لپاره مساعده ده. د هغه په خبره د مچیو له یوې کورنۍ څخه څه باندې 30 کیلو خالص شات یا اصل ترلاسه کیږي. زموږ کوپراتیفونو ته د مچیو روزنې او د اصل پروسس په برخه کې د یو شمېر موسسو لخوا روزنه ورکړل شوې او د مچۍ له یوې کورنۍ څخه موږ څه باندې 30 کیلو شات ترلاسه کوو او په کندز کې د زون په کچه د شاتو مچیو ډېره ښه نتیجه ورکړې. ښاغلی فدا محمد زیاتوي چې د شاتو حاصلاتو په زیاتېدو سره په کندز کې د شاتو درې لوی کوپراتیفونه جوړ شوي چې دوی په خپله د شاتو پروسس ماشینونه لري او له پروسس څخه وروسته د خپل تولیدات هم کورنی بازار ته عرضه کوي، همدارنګه بهر ته هم صادروي. موږ په کندز کې درې ستر د مچیو کوپراتیفونه لرو. هر یوې څه باندې 2000 د مچیو کورنۍ لري. دوی په خپله د شاتو د پروسس ماشینونه، قوطي او لیبل لري. په یو ښه ستاندرد سره تولیدات لري او دوی خپل تولیدات بهر ته هم صادروي. په کندز کې اوس مهال یو زیات شمېر خلک د مچیو ساتنې په کاروبار بوخت دي او اقتصادي ستونزې هم ورسره هوارې شوي دي. په ورته وخت کې محمد الله ترکمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له کلونو راهیسې د مچیو ساتنې فارم لري او تیر کال 100 کیلو خالص شات تولید او بازار ته وړاندې کړی دی.
حاله کاری اصله میکنیم زندگی کاروبار
د کندز په قلیزال ولسوالۍ کې د شاتو مچیو فارم لرم او وکاله کېږي چې د اصلو مچیو می ساتلې او د خپل کار څخه راضی یم او اقتصادي ستونزې مې هم ورسره هوارې شوې دي. د معلوماتو له مخې د شاتو مچۍ ډیر اساس او نازک طبیعت او د یو منظم سیستم لرونکي دي. د ملکې، کارګر او مذکر په نومونو درې ډوله مچۍ شته. ملکه د شاتو مچیو پاچا ده چې د هوا د متدلوالي په صورت کې په ورځني ډول 3500 هګۍ اچوي. د کندز د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د شاتو مچۍ د صحرایي ګلونو تر څنګ د سیچ، سنځلې، سپیلنی، د اکاسي او د شکرو ونو لپاڼو څخه تغذیه کوي او په یو کال کې 2 ځلې حاصل ورکوي چې 1 کیلو شات په بازار کې څه باندې 500 افغانۍ پلورل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بلاروس د بشري حقونو یو ډله وایي په دغه هیواد کې شاوخوا 130 فعالان نیول شوي دي. دوی چې پر روزګارو کسانو د حکومت د مالي لګولو پر ضد اعتراض کړی و، په څه باندې 15 ورځنی بند محکوم شوي، ځکه نو نشي کولی په هغو تازه مظاهرو او لاریونونو کې چې نن په پام کې دي برخه واخلي. صالح محمد صالح راپور لري.
د بلاروس په پلازمینه مینس کې دیره د پسرلی په نامه د بشري حقونو ډلې پرون جمعه وویل چې د نیول سویو کسانو د بند حکم به د دې سبب سي چې دوی ونیسي کولی په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې د ازادۍ د ورځې په نامه کلنی لاریون او نورو مظاهرو کې برخه واخلي. د دغه سازمان په حواله نورې محاکمې یا د دایرېدو په حال کې دي یا هم ځنډول سوي دي. په بلاروس کې دغه کلنی لاریونونه د بلاروس د خلکو جمهوریت د کال د پوره کېدو په مناسبت کېږي چې په 1913 کال کې یې تر یوه کال لنډه موده دوام وکړ. سږکال دغه لاریونونه په دا سال کې کېږي چې پر روزګارو کسانو د حکومت لخوا د مالی وضع کولو له کبله مظاهرې سوي دي. که څه هم د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا څه باندې 2 اونۍ مخکې اعلان وکړ چې حکومت به له وزګارو کسانو د مالیې اخیستل یو کال وځنډوي، خو بیا هم د خلکو مظاهرو ادامه ومونده. فعالان وایي چارواکو په ناسمو تورونو مظاهرچیان جیلونو ته اچولي، ځکه دوی بیره لري چې په نننیو لاریونونو کې شاید ډیر کسان برخه واخلي. د بلاروس ولسمشر ښاغلی لوکاشینکا د نننیو لاریونونو په درشل کې ویل چې قانون به عملي کیږي. موږ نور غلی نه پاتې کیږو. ما مخکې هم په دې اړه خبرې کړې دي. له هغه چا سره به سخت چلند وسي چې له قانون څخه سرغړونه کوي. په همدې حال کې د بلاروس کې جی بی یا د امنیتي خدماتو ادارې د پنځشنبه ناوخته وویل په جلا مورد کې د وسلوالې ناکراری په تور د نیول سوو کسانو شمیر 6 ویشتو ته ورسید. د پلان سوي مارش په درشل کې امنیتي افسرانو چې شخصي جامعې وې د مخالف زرغون ګوند د مینسک له دفتره تر لاسو ډیر کسان نیولي چې په هغوی کې محلي او بهرني خبریالان هم شامل دي. فعالانو په دې دفتر کې د هغو کسانو خپل خپلوانو ته چې په وروستیو کې نیول سوي مرستې راټولولې. په نیول سویو خبریالانو کې د ازادي راډیو د بیلاروسي څنګه خبریاله هالینا اباکونچیک، د فرانس 24 بریتانوي خبریال ګالیور ګراک او لکیف څخه د خبریدونکو اونیزي نووی وریمیا یو اوکراینی خبریاله کریستینا بیردنس کیخ شامل و. خو میرمن بیردنس کیخ پرون ناوخته پر فیسبوک ولیکل چې خبریالان خوشی سوي، خلاص نور کسان لا هم د پولیسو په یو محلي دفتر کې توقیف دي. د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویان دیمیتری میرونچک ازادي راډیو ته ویل چې وزارت یې د خبریالانو په توقیف خبر دی، خو دا مسأله څېړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون د بلاروس له چارواکو غوښتنه وکړه چې یقیني دي کړي چې په پلازمینه مینسک او نورو ښارونو کې به د تیرې اونۍ په څیر بیا سوله ییز اعتراض کوونکي او لاریونوال په زوره نه نیول کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلامونه او ستاسو د روغ صحت په هیله ز نجیه سپایم او تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري په پروګرام کې سره د کابل د اندرا ګاندی روغتون د غوږ او ستونی متخصص ډاکټر صاحب سید امین نوري را سره ملمه دی. ډاکټر صاحب په خیر اغلی خبرونه ته ډیر زیات مننه.
سلام چې موږ دعوت کوم او ان شاء الله امید لرو چې په دغه څه وخت کې دلته ان شاء الله د خپل وطندارانو په خدمت کې وو.
ډیر زیات مننه دوستانو خبرونه تر پای سره ملتیا وکړی. په خبرونه کې نن د حساسیتونو یوه خبرې کو او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د حساسیتونو په اړه مې یو لنډ راپور چمتو کړی، دغه راپور اورو بیا راګرځو خبرونه ته. ډیری خلک د ژمي په تیریدو او د پسرلي په راتلو د هوا غوړېدو ته خوشاله وي، خو د پسرلي د هوا له تودوخې سره ملګري حساسیتونه او الرژي د ډیرو لپاره ځورونکي دي. د هوا په تودېدو په ځینو ونو، بوټو او وښو کې داسې ګردونه او وړې ذرې تولیدیږي چې په سلګونو کیلومترو پورې په هوا کې د خپرېدو وړتیا لري. کچیرې تاسو له موسمي حساسیت سره مخ یئ، نو علت یې دا دی چې تاسو په هر ساه اخیستو کې د لونو، بوټو او غوړېدلو ګلانو راپیدا شوي ګردونه تنفس کوئ. هغه مهال چې د وجود دفاعي سیستم د یوې بې ضرره بهرني څه په وړاندې دفاع پیل کړي، د حساسیت یا الرژۍ نښې او علامې څرګندېږي. د یو شمیر روغتیایي متخصصینو په وینا د غبرګون کله هم زورونکي او کله ناکله د ژوند ګواښونکي وي. ډاکټر پرویز اقبال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
الرژي خپل د بدن عکس العمل دی د یو اجنبي جسم په مقابل کې، او دا یو سیستمیک ناروغي ده. یعنی د بدن عکس العمل یو اجنبي جسم په مقابل کې راپاریږي او بل اخره وجود هم په جلد کې حساسیت ښکارا کولای شي، هم په هضمي سیستم کې د بلګې په ډول باندې حساسیت راښکاره کولای شي، او هم په اوسني وختونو کې چون پسرلی دی، په دغه وختونو کې د دې الرژي او حساسیتونو پیښې ډېرې زیاتې لیدل کیږي.
خو د دغو حساسیتونو مهمې نښې نښانې څه دي؟ بیا هم له ښاغلي اقبال څخه اورو.
ځینې خلک د ګلونه راشنه شي، بوټي راشنه شي او غوټۍ وکړي، د دې د بوی سره د انسان بدن حساسیت لري او د دې په مقابل کې یو پرنجه ښکاره کوي. حتی وای چې زما پوزې بندیږي، حتی ځینې خلک وایي چې ستونه مې خارښت کوي، جلدي خارښتونه راته پیدا کیږي. په ځبن کې ځینې خلک ورسره حتی شدید عکس العمل ښیي، وایي نفس کوتاهي یا نفس قیدي یا ساه بندیږي.
د دوی په وینا په دې موسم کې همدارنګه له وښو څخه پورته کیدونکي یو ډول ګرجن مواد هم چې هوا کې خپریږي د ډیرو خلکو د حساسیت سبب کیږي. د روغتي متخصصینو په وینا ونې ځکه د الرژي او حساسیت سبب کیږي ځکه چې په پسرلي کې یو ډول دوړه او ګرد تولیدوي چې وچې او روښانه وړې ذرې دي چې لږ تر لږه یولس ډوله ونې داسې شته چې د حساسیت لرونکي ذرې په هوا کې خپروي. د پسرلنی حساسیت د راکمولو لارې چارې څه دي؟ ډاکټر پرویز اقبال د دغو حساسیتونو د مخنیوي لارو چارو په اړه وویل،
پسرلی دی بهترین رای حل. هر مسلمان او هر افغان دا باندې دا وطن حق لري چې باید یو نیالګی وکړي. ګرد غبار دوری به کمی شي. د محیط شاوخوا ته پاکوالی ډېر زیات اړین او مهم دی. همیشه باید کوشش وشي چې په خپل کور کې باید مخکې د دې نه چې موږ تاسو جارو وو باید او پاشي وکړو، کوڅې باید او پاشي شي، باید بې کیفیته تیل را وارد نه شي تر څو پورې د موټرو ماشینونه چک شي منظم. هغه کسان چې اکثره د بوټو سره د ګلانو سره حساسیت ښایي کوشش دې دا وکړي چې په هغه وختونو کې په هغه ساحو کې تیریږي باید یو ماسک واچوي، باید ځان وساتي. هغه کسان چې د سګرټو لوګي سره حساسیت لري، د سګرټانو څخه هم خواهش داده چې باید بل اخره شخصي عمل یې باید په کونج کې سګرټ وڅکي او نورو مسلمانانو ته اذیت ورنکړي.
روغتي متخصصین وایي پسرلنی حساسیتونه عموما د مارچ د میاشتې له نیمایي وروسته په ګڼو هیوادونو کې پیلېږي او میلیونونه انسانان متاثر کوي.
ازادي راډیو له ونه ترو و ورځې پونه کې
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورې په خبرونه کې د کابل د اندرا ګاندی روغتون د غوږ او ستونی متخصص ډاکټر سید امین نوري را سره ملمه دی او د حساسیتونو په اړه به موږ ته معلومات راکړي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. ډاکټر سید نوري، د موسمي حساسیت مهم عوامل څه دي ستاسو په نظر؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو په راپورتاج کې مو اوریدل، علتونه مختلف دي، کېدای شي ګرد، خاوره، دوړه، پولان یا یو نوخاص گرد ونو د ګلانو بوونه دي، بوونه کېدای شي د ګل بوی وي یا فاضله مواد د حیواناتو چې هغه هم بوی هم کولی شي او ګرد خاوره او هغه یو دوړه هم کولی شي چې د حساسیت سبب شي. بر علاوه د هغو څخه بویونو کې شامل چې دي هغه عطرونه دي چې مختلف نوع عطرونه هم کولی شي چې دغسې مشکلات ایجاد کړم. او د دې نه علاوه دغه د دودونه چې دي، دودونه کېدای شي د سګرېټ وي یا د نور هغه شیان چې دود تولیدي وي لکه د موټرو دود شوله یا کیمیاوي مواد هم کولی شي چې بعضې وخت به خلق چې په فابریکو کې کار کوه بعضې خاص کیمیاوي مواد هم کولی شي چې د حساسیت سبب شي هغه شخص ته د موسمي یا سال تمام حساسیت پیدا کړي چې دا حساسیت کېدای شي چې په پوزه پورې منحصر وي او یا کولی شي چې په نورو قسمتو د اعضاو کې لکه ستونه یا غوږونه او حتی سینه یا نفس تنگی هم شخص ته ایجاد کړي. حساسیت دوه رقمه دي، خصوصا د پوز حساسیت، یو موسمي دی بل سال تمام. موسمی هغه حساسیت چې هغه په مشخص موسم کې لیدل کی چې زیاتره په پسرلی کې چون ګلان او دغه ونې په دوه وخت کې خپل هغه بوی او هغه ګرد او شای پیدا کی نو په دوه موسم کې زیات لیدل کی. بر علاوه دغه څه په منی کې هم کېدای شي چې د موسمی حساسیت ولیدل شي او یو دی چې سال تمام یا په ټول کال کې دغه شخص دغه مشکلات څخه چې لکه پوزه بندشت یا د پوزه د اوبو به داد بندشت پوزه دی، بعض خلکو کې کېدای شي لکه مو چې که مو چې دا حساسیت کېدای شي تنه منحصر په پوزه پورې نه وي، کېدای شي مریض ته استونی خارخ هم پیدا شي، کېدای شي غوږو کې خارخ ورته پیدا شي، کېدای شي د سترګو خارخ او سترګو نه دی او بو به دنه یا وښ کې کېدل هم ورسره ملګری وي. بر علاوه د غو څخه کېدای شي حتی په بعض حالات کې مریض ته نفس قیدی پیدا شي چې په غو صورت کې کېدای شي مریض یعنی برونکل استما هم ولري. نو نظر مصابیت ته چې کوم ځای مصاب کړی دی اراز علایم مختلف دی. خوب په عمومي ډول کوم وخت چې په شخص د دغه مواد سچده حساسیت لري چې دا مو چې کېدای شي
نوري په بخن سره یو اوریدونکو ډیر زیات منتظر پات شو. هرات نه خان محمد په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم، مهرباني جوړ بخیر
ډیر زیات مننه، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلامت خو زما د ډاکټر سره یو پوښتنه ده چې دا غزما پزه کې ده د همیشه لپاره کې جمعې ګرمي هغه ډېره وچه کېږي وچه وچه کېږي او دا اوبه یې داسې کله چې سختې شي هلته چې سپېږم شکې بیا په ډېر تکلیف باندې رابلېږي او چې کله دا پوزه هر وخت اودس کوم هر وخت به ویني کوي هر وخت د هر اودسه سره ویني کوي او نور وختونه هم اوبه یې وچه کېږي نو بس ورسره په تکلیف یې او ډېرو ډاکترانو ته په دې هرات کې متخصص ځان ته وایي هغو ډاکتر ته تللی یم
دیگران ورور مشکل زیادتر پاتی که دلو ده سینوزیت ده. خو دغه مشکلات چې تاوې د تناپ سینوزیت کې یا د دماغو چرک یا خلق بعض خلق ورته نزلم یا تناپ دو کې ملي دل کې یعنی کده چې نور مرزونه هم دغه سي اراز عالم چې تاوې منستر راوړي. نو په هر ترتیب ته کولای شي چې خصوصا یو وخت دماغو دی واخستل شي، خصوصا هغه د مغزای د متخصص ګشګلو سره ډاکټر سره په مشوره یو دماغو عکس د اول واخستل شي چې ولیدل شي چې آیا تا دماغونه چرک لري کنه یا سینوزیت سینوزایتس لري کنه. خصوصا مغزل لري سینوزایت زیاتره عامل د دغه مشکلات چتاوې د یو عامل دی. نو که چیرې ما دماغونه د چرک ولري د دماغو د چرک تداوی مختلفه ده، کده شي معمولا په تداوی یا په دوا باندې جواب وي، حتی په بعضو اوقات کې خصوصا وخه آسان درملنه ز تا تخایم کې دوه مشکلات رفع شول نو خیر که ډاکټر تام نه نړ ان شاء الله دغه یو آسان او کم مصرف درملنه ز ته خایم چې هغه عبارت ده د څه چې ته یو ګلاس ګر مې وبخله او داسې د دوه نخوته درې نخوته قدر ته مالګه کې اچوه او دا ښه حل کوه د مالګه کې او پس دغه ګیز بګه د عقل او کتو درې وخت یو کې خو بيخي ښه ده او د دون علاوه کده ول شي د دو په ځای تسیروم نمکی یا چاغم دغه شی تقریبا جوړی خو لګ په حساب سره پاکتر به وي لګ به بهتره وي. نو په دوه باندې پوزې ورځ دوه وخت درې وخت ومنځم
نه دا غوبه یاد بمبی په واسطه سرنج په واسطه یاد په ورغوی کې ونسی وای او پوزه باندې کاش کو پاز دغه پوزه پاکه کې سغه کې یعنی او ان شاء الله چې دوه سبه مشکل رافه شي بر علاوه دغه څخه پوزه غوړاوه او که چیرې مشکلات رافه نشول نو بیا ما درته و چې به تر دغه کې چې عکس وخصل شي او که په دوا کې دله په دوا باندې تداوی وشي او که په دوا نه کې بعض وخت منزل کې بر علاوه دغه څخه بعض وخت په پوزه کې یو تعداد مساعد کنده فاکتورونه د چرګ د دماغ پاره موجود وي چې هغه عبارت د انحراف د پوزه یا نزل سپټ ډیویشن یا ډی ان اس ورته ویل کی دوه مرسته چې کچېره پوزه پرده دی کګاوی نو باید هغه یو فزیکی بندش دی نو هغه بندش باید رفع شي او دغه چرګ د دماغ لکه څنګه تا چو چې بعض وخت غوګو کې مشکل پیدا کوي په دوه خاطر چې هر غوګ نه یو پایپ سکوس شوی دی ستونی ته دغه پایپ مسولیت دی لري چې دغه هوا متوسط غوګ ته ورسی او د ایریشن یا د تهویه مسولیت لري خو کله چې دغه شخص په مساپ چرګ د دماغ شین او دغه افرازات رسیستونی ته او دغه پایپ چې دلته په نازو فرانسیا بلوم انفی که خلاص شوی دی نو دغه پایپ التهابی کی کله چې د التهابی شو الته پرسوب منځ کې رسی کله چې پرسوب په استاشن ټیوب یا نفری استاخی که پیدا شون د غو د التهاب سبب کی او د دې د التهاب د وجه نه په متوسط کوي کوم التهاب منځ رسی کده چې شخص ته سرخوګه د غوګ دردم پیدا شي کده چې دروندواله هم پیدا شي کده چې شخص ته برنګاست غوګم ورته پیدا شي نو په دې خاطر نو ته باید متخصص د ګوشګل تمال تلن چیرته لاړ شي او هغه نظر مشکل ته تشخیص وکاو تداوی درته وکاو
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام له ازادي رادیو او راي خبرونه زنګړی شوی الرژي یا حساسیتونو ته تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ د خبرونه د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې هم خبريږي او د ازادي رادیو د فیسبوک باندې پته ده facebook.com/azadiradio هلته هم کولای شئ چې تاسو خپل پوښتنی مطرح کړئ او عبد الله خان له لوګر نه مهرباني وکړي
هلو السلام علیکم
وعلیکم سلام مهربانی روختیا د ژوند شتمنی پروگرام اوري
ما ډاکټر صاحب تقریبا تکلیف بندش بینی او چیز داشتم تقریبا 6-7 سال یا 10 سال میشد یک دو دفعه عملیات بینی هم کردم در پشاور بازش فایده برام نکرد قبل از عملیات و بعد از عملیات برای ما حالتش هیچ فرق نکرد بعد از دوای آنتی بیوتیک برای ما هر دکتر میداد هیچ حالتم فرق نمیکرد من خودم حافظ هستم تلاوت که میکنم من حنجره و سیستم تنفسیم خیلی در حالت تلاوت با تخ زدن و با این چیزا برای مجبور میکنه که هر لحظه باید من سینم صاف کنم و تخ تخ کنم و زیادتر وقتا بینیم بند میباشه یک لحظه یک طرف بند میباشه با دیگه لحظه دیگه طرف بند میشه هیچ مشکلم خوب نشه با دکتر رفتن و با دوای آنتی بیوتیک استفاده کردن هیچ مشکلم خوب نشه
دوست عزیز عبید الله جان میبخشی بر علاوه بندش بینی دیگه مشکلات بالخصوص سردردی آیا افرازات به گلونت میایه نمیایه
بله دکتر بعضی موقع که من شب خواب میباشم اگه بینی من پیش از کم شد مثل قبل که شما گفتیم با چیز سیروم نمکی یا نمک کم میگرفتیم دماغم پاک میکردم باز خواب میکردم کم بهتر میبودم صبح سرم درد نمیکرد در حالاتی که بینیم بند میبود صبح تونی که بلکل اصلا من خواب نکرم میگه خصوصا در حالاتی که من تلاوت میکنم تلاوت اصلا مرا اذیت میکنه تلاوت نمیتونم و همی بندش بینیم باعث میشه که من باید تخ تخ کنم سینم صاف کنم از سینم عکساشو گرفتم از بینیم عکساشو گرفتم دکتر میگه مشکل نداره دوای آنتی بیوتیک چیز برام میده او تا حد برام فایده میکنه اما مکمل من سابق یک وقت در وقتی چیزی که حفظ میکردم روز 15 سپاره 10 سپاره تلاوت میکردم ولی یک سپاره هم تلاوت نمیکنم
عبید الله جان بندش بینی قسمی که قبل آنم اگر تعقیب کرده باشی برنامه را ما علتایش هم گفتیم که علتای متعدد دارم در صورتی که چرک دماغ داشته باشیم و زیاد همینطور معلوم میشه که خودت چرک دماغ داری یا مو نزله و زکام یا سینوزایتیس داری بهتر است که خودت هم یک عکس بینید گرفته شوه یا عکس دماغت گرفته شوه که معلوم شوه که چرک دماغ داری یا نداری اول همی گپ یا تایید شوه یا رد شوه اگر تایید شد خو چون حتما تداویم زیاد کردی دیگه بهترش است که ششته شوه و اگر فاکتورهای مساعد کننده مثلا پرده بینید کج باشه باید او پرده بینید راست شوه و عملیات کار داره و عملیاتشون به نام سیمار یا سابمکوزال ریزکشن گفته میشه او عملیات بر کار است و اگر یک تعداد گوشتای طبیعی بینی موجود است که به نام نظر توربینات گفته میشه معمولا 3 دانه می باشه، بعضی وقت میشه که تا 4 میشه موجود باشه. و او پوشیده به می گوشتا، یعنی گوشتایی هست که در تحتش عظم قرار داره و از این عظم توسط یک گوش پوشیده شده، بعضی وقت می گوشتا کلان میشه. در صورتی کلان شده باشه یا تداوی خود داره که یعنی یا سوختانده شوه یا عملش پیدا شوه، اگر ریزش های متعدد و مکرر و مزمن سببش باشه می ریزش ها که تداوی شوه، خود به خود و گوشتام خود خرد میکنه. و اگر پرده کج باشه به علت کجی از این که یک طرف بینی بسیار فراخ می باشه، او گوشت خود کلان میکنه و مکجیم که ورداشته شوه او خود خرد میکنه. بلالو از این یک تداوی جراحی دیگه از این هست که یک سوختانده میشه یا لینیر کوتورایزیشن برش گفته میشه، پروسیجر جراحی است. و یا در صورتی که به تداوی مشکل مریض رفع نشد، در اون صورت میشه که توربینکتومی یا یک قسمت از این توربینات یا می گوشت که مردم میگه او برداشته شوه، که یا میشه به شکل قسمی یا پارشل توربینکتومی شوه و یا به قشم توتال شوه، که معمولا باید توتال توربینکتومی نشوه به خاطر از اینکه وقتی که بینی فراخ شد در این صورت بینی به حساب مساعد به ارچق گرفتن میشه. وقتی بینی ارچق گرفت باز هم مشکلات که خودت یاد کردی که وقتی که ارچق روز کنی سبب خون بینی میشه، بندش هم پیدا میکنه، بعد بوی و تعفن هم پیدا میکنه. دیگه بهتر از با مشوره متخصص گوشگلو در موسایی که نزدیکت هست امی مشکل تا تشخیص شد و مطابق تشخیصش باز تداوی شد انشاءالله.
عبدالستار خونزاده پلیک که دیل بلا مرغب نه میره بانی و گایی خونزاده صاحب.
سلام علیکم، خوری نخفل سلامون سلام. و محترم دکتر صاحب که برند نکام و دستار آخونزاده هم در بلا مرغب خبت هم هست.
میره بانی.
ما سوال از دکتر صاحب که داره که سوک زده هستونی پر در دختوی که تبابت و نکی آیا ودت نور سه مریدی داره فرق پیدا کیزی پا بدن که او که سوک پر اومده دختی دکم و غزاگان سخدی پریدو که دکم و غزاگان سخدی استفاده رو که داره سوال تا که جواب داره که دیر بایی میره بانی.
حفظ سترخانه هستونی در کم واقعات که یعنی دوم رضیات شایع نده لکه دی پوز اساسیت چه سوم را شایع ده او غمره دستونی حساسیت دوم را شایع نده. خب بعضی وقت که داشتی دی پوز دی حساسیت سیه یوزا یا ملگره ایوی او که مشخص دستونی درد یا استونی خارخ حساسیتی من شو لیدی دوم را خواست قابل تشویش نده. بهترین تداوی وقایع داده چې هغه شیان چې لکه موږ که موږ ذکر وکړل چې کېدای شي دغه ګرد ونووي، ګرد ګلانووي، بوی د ګلانووي، بوی د عطر وي، یا بعضې کیمیاوي مواد چې مثلا څوک یو شخص په کیمیا بعض خاص فابریکو کې چې کیمیاوي مواد هلته مثلا په پروسس کیږي یا تولیدیږي هغه هلته کار کنه او هغه ځای نه باید ځان وساتي، یا کېدای شي بعضې وخت حتی خوراک باب هم که رول لري چې په هغو جمله کې یو څو شیان بزویم او دا مطلب دیدو خبر دم نده چه دغه شان چیزه وس ان شاء الله ذکر کوم دید خام خودشان ټول خلق دې بس دون ازون لري ساتي او دد نه خوري نه دد یغه خلق تا چې ما په دوه مرض مبتلا هم وي متوجه دي وسی چې کدای شي که دغه شان د دې د حساسیت د ستونی یا د پوز سبب کیږي نو په صورت کې دغه شان نه لکه کم خوري یا د ورته واغه وسی چې پیدا کړي چې دغه جمله څخه هغه زیات ویل کی بعض وخت کچالو لوبیا تور بانجان او خسته باب یا مثلا بادام دی پسته دی در شان هم که دیشی چه دی اساسیتو سبب شیم او اغا نور بویدار شان میچه مخ که وکل شده بویدار شان تنات پترو پا گلان پر من حصر نشی که دیشی دیش چه حتی در اتاق مو تاس دی رنگی بود دی دی وجه نه هم در مشکلات یو شخص پیدا شی.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ دی.